درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه د هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستان نه ایستل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلی دي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په 3 کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي پرون یکشنبه له ایران او پاکستانه شاوخوا 8000 کسان ستانه شوي دي. د کمیسیون ارقام ښیي چې په دغې ورځ له پاکستانه 4515 او له ایرانه 3350 کډوال ایستل شوي دي. په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ورځنۍ اخراج کچه یو ځل بیا لوړل شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګو په سیمه کې د پاکستان پر یوې نظامي چوڼۍ برید کې 3 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر خالد خان نن خبریالانو ته وویل چې د دغه برید په ځواب کې امنیتي سرتیرو 4 وسلوال وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم آزادو سرچینو دغو وسلوالو ته د زیان رسیدو ادعا تایید کړې. خو د سیمې اوسیدونکو د مشال راډیو ریال ته ویلي چې په دې نښته کې د سیمې یو اوسیدونکی هم وژل شوی دی. د هنګو په توره وړۍ کې د اف سي چوڼۍ د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې چې تر دې مخکې هم ورباندې 2 ځلې بریدونه شوي دي. پر دغې کلا یوه میاشت مخکې برید کې هم امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې پرون یکشنبه لږ تر لږه 2 څلویښت فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د دغې ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د اسبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړې او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرلې به وباسي. مسکو وای اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور په داسې مهال ولګو چې اوکراین له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 14مه کلیزه لمانځله. روسی چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې د بل شوي اور د مړه کولو لپاره سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د کورسک سیمې په اټومي تاسیساتو کې په یو ترانسفارمر کې د اور لګیدو راپور ترلاسه کړی. دغې ادارې ویلي جګړیزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته ستنیدونکي کډوال د روغتیایي خدماتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیایي مرکز نشته. ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو. خوراکي مواد نشته، د اوسیدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته.
د طالبانو حکومت د متقاعدینو د معاشونو د ورکولو د بهیر د پیل خبر ورکړ، خو متقاعدین بیا هم انتقاد لري.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی.
د پوهنتون د فارغانو شکایت
کار پیدا میشه، یعنی مثلا دوستای ما که تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدن تا فعلا
تروس نه وظیمه بلکه ملګری می هم چې آن مخ کی کلونو کې فارغان شوی خپل څنګه کې کار نه دی موندل.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو راس را پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال پر روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او ښځینه کارکوونکو کمښت او د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او دغه شان د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو پر وړاندې لا هم لویې ننګونې دي. WHO ویلی دی چې د روان اگست له لومړۍ تر 15مې له ایران او پاکستان له یو لکو ډیر کډوال ستنه شوې دي. یو شمیر ستنه شوې کډوال چې اوس مهال په تورخم او اسلام کلا کې د کډوالو په کمپونو کې دي هم ازادي راډیو ته وویل چې دغلته له بیلابیلو ستونزو سره په ځنګلې ډول د روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر په چټکی دو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډیرې د غستنیدونکو کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اگست په 23مه خبر کړي ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمخ د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسب ځایونو نشتون او د غراس د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلی دروانی اگست لومړی تر 15 نیټه پورې له ایران او پاکستان یو لک او شپږ زره او یو سل نه کډوال راستنه شوی چې په دې کې درې اتیا سلنه له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستنه شوی دي. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې دغه سنو شوی او لډلې له سلوي زره ډیرو کسانو ته د پولیو او شری زد واکسین ورکړل شوی او د غرض یو شمیر نورو سره د لومړنیو درملو مرستې ترسره شوی. خو په راپور کې راغلی دي چې له پاکستان او ایران په سنو شوی کډوالو کې یو شمیر رواني تنفسي او د نس ناستي ناروغي لري. په راپور کې راغلی چې د اگست له لومړۍ تر 15مې له ایران د افغان کډوالو پستنیدو کې د تیر په پرتله کمخ راغلی خو په ټوکو یې له پاکستان د ستنیدونکو شمیر درې چنده زیات شوه. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اگست 23مه د تورخم سپین بولدک اسلام قلعه بارامچی او انګور اډې لارې افغانستان ته 1401 کورنۍ راستنی شوي چې د غړو شمیري 1815 تنو ته رسیږي. که څه هم دغه کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې لستنو شوي او سره د مرستو ادعا کړې خو یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنډغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشته افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شو تازه دوه ورځې مخکې لخپلې اتکسیزي کورنۍ سره له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
اینجا کلینیک وجود نداره
دلته روغتیایي مرکز نشته ماشومان می ناروغان دي هیڅ نه پوهیږو څه وکړو خوراکي مواد نشته د اوسیدو ځای ګډوډ دی هیڅ پوښتنه نشته د کمپ وضعیت ډیر خراب دی کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځایه لاړ شو هیڅ پاملرنه نشته موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستانه شوي کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي له یوې خوا ګرمي او له بله خوا د لومړنیو اسانتیاو نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته یې سرخوږی پیدا کړی. له ډلې یو تن چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات لرو مشکلات هم دا دي چې نوبه شته نه یو تشنابونه شته بالکل منظم کار نشته څوک مخکې را دي څوک شاته را دي داسې کارونه ډېر بې ترتیبه کوم دي کارونه دي او چکن نه کېږي هلته موږ ته وایي چې په کارټونو باندې چکن کېږي او هغه نه کارټونو چکن شته هیڅ هم نشته.
دغه تازه ستانه شوي افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په خپل راپور کې د روغتیایي زیربناو په پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي په دې سره ځانمنونکو راستنه شوي افغانان خوندي او د افغانستان روغتیا عمومي پایلې ښه کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 3 جولای پاتمه هم په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې افغانستان شوي کډوال په ځانګړي توګه خزي او ماشومان روغتیایي اسانتیاو خوړو سرپناته سخت اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې امیدوار خزي د نوې زیږیدلو ماشومان مهندي او به سرپرست ماشومان دراستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد تستنیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو لمخې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي.
ملګری ملتونه د غراز وایي له خوندې سرپناه پرته د افغان کډوالو بیرته ادغام ناممکن دی. د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د دې ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې د ایران او پاکستان یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم ورسره سخت شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې افغان مستندونکو نسی کولای د خوندې سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان نه د راستنېدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر سنه سوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم سخت کړی دی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه سوي او په فاریا ولایت کې ژوند کوي نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده سوي چې دا او کورنۍ یې له ایرانه راستنه سوي خو کرایي کورې نه دی موندلی.
ما هیچی نداشتیم به خدا رو الان ما یه بچه کوچیک دارم بعد جور مریض رفتم اونجا الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای ازی یا کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې پکې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپل خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه سوې وایي په غرونو کې د یو لرې کور په کرایه کولو مجبوره سوې خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه سوي یو شمېر کډوال د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ سوي او په وار وارې له ازادي راډیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمې له یخنۍ بېوزلۍ او له بې برخلیکه حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات سوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه سوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تیر اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایرانه څه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل سوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه 6,16 کورنۍ د ایرانه د اسلام قلعې او نیمروز د ورېښمینو له لارې افغانستان ته ستنې سوي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان وکړ. وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د متقاعدینو تقاعد به د یو ګډ مرکز لارې د دوی د اسنادو د ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو لخوا له پروسس وروسته وویشل شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې متقاعدینو ته به د دوی حقوق د یوې ګډې کمیټې او د ځانګړې محکمې له لارې د دوی د اسنادو له څېړنې وروسته ورکړل شي. خو یو شمیر متقاعدین وایي د دوی د حقونو ورکړه ځانګړي محکمې ته هیڅ اړتیا نه لري او د دوی معاشونه باید له قانون سره سم د دوی د تقاعد د کارت پر بنسټ ورکړل شي. د طالبان حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د پخواني حکومت ملکی او نظامی متقاعدینو ته تقاعد نه دی ورکړی. داسې مهال چې د طالبان دا پریکړه په وار وار له غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی، خو یو شمیر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې له څرنګوالي سره مخالفت لري. یو تقاعد شوی حکومتي مامور چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی مجرمان نه دي چې د طالبانو حکومت د محکمې له تایید وروسته د دوی حقونه ورکوي.
مک محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړي محکمه. مک مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی. ځانګړي محکمې د هغه کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړی وي. د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دي او ورکول کیږي.
یوې تقاوت شوی خزینه خونکی او د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لولوري د ځانګړي محکمې جوړول یو پلمه ده.
دا یو پلمه ده، په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته چې زړه یې غواړي تقاوت ورکوي او یو شمېر نور ته چې زړه یې نه غواړي نه ورکوي او وایي چې په محکمه کې ثابت نسو. خدا زموږ قانوني حق دی، زموږ له معاشونو ګرځول سوای دی او اوس باید بیرته موږ ته راکړل شي. محکمې ته ځاړتیا موږ ته د خپل څلورو کلونو حقونه راکړل شي او دا محکمه او محکمه بازی دی لري سي. هر څوک چې مستحق دی د تقاعد کارت ورډي، هغه قاتل کیږي او د هغې له مخې همغه اندازه پیسې باید ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لوري په تیرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بیلابیلو نیوکو وروسته بل اخره پرون یک شنبه د اګست 28مه د طالبانو د حکومت مالی وزارت اعلان وکړو چې دوی ته د معاشونو د ورکولو پروسه یې پیل کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په دې برخه کې به د اسانتیا او په هدف د منظم محل ویش لمخې د ملکی او نظامی متقاعدینو حقوق د ځانګړي محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږي د ګډ مرکز للارې د مراحل له بشپړې دوه وروسته اجرا شي. په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې نه تثبیت شوی ادارو او وزارتونو متقاعدین به د ځانګړي محکمې پروسی بشپړولو وروسته خپلې پیسې ترلاسه کړي. د سټانډرډ ملي ادارا د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارا د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون د چاپیریال ساتنې ادارا د ارګ د ساتنې عمومي ریاست د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارتونه هغه اداري یادې شوی چې متقاعدین به ځانګړي محکمې تخپلې عریضه وړاندې کوي او له اصول سره سم به د دوی د حقونو د ورکړې پروسه مختوړل کیږي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې د نورو ادارو محلويش به د لومړي پړاو له بشپړې دوه ساده سمبلې په 25 منېټه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13مه په یو فرمان کې لمتقیدین غوښتي چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي. د تقاوت د حقونو په اړه د امیرالمؤمنین فرمان په نامه په دغه سند کې چې یو کاپی مخکې ازادي راډیو تر رسیدلې و، د طالبانو مشر ستري محکمې ته په کې امر کړی و چې د تقاوت شویو کسانو د ماشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړي محکمې جوړې کړي. خو متقیدین هغه محل په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضه کولو اړتیا نه ویني. د طالبانو مشر ملا هبت الله مخکې ویلي و چې د 1403 مریض کال لپاره سخه د افغانستان د ملکی او نظامی کارمندانو لمیشتنی حقونو سخه د تقاوت په نوم پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې یو سل او یازر ملکی او نظامی متقاعدین شتون لري.
ل خبرونو ور اخوا
لا بیلا بیلو تحصیلی څنګه یو شمیر فارغ شوی افغان ځوانان وایي سره لدې چې د عمر زیاته برخه په زده کړو کې تیر کړی، خو د خپل زده کړو مطابق څنګه کې کار نه دی پیدا کړی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اکثریت د تحصیلی څنګه خلاف کار کولو، مزدور کاری او ان له هواده په قاچاقي توګه وتلو ته اړ شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند ادارو د دوی د شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د اقتصادي چارو ځینې متخصصین انتقاد کوي، وایي افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار له اړتیاو سره مطابقت نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
کسایی که زردان شناخت داشته باشه که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین مستفید نمیشه.
د کابل خار اوسیدونکی احمد لا پیکان و د چې اقتصاد پانځه لوستای او خبره اول نمره فارغ سوای وای، د په ګډون اکثریت افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي د خپل مسلک اړوند کارموندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
مشکل است بخصوص در قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری
دیره وقت یا کاروی یا چه ریزو هزده کاری تجربه واری، خو محصلینو چه کار نوی کرده چنگ کاری تجربه واری، داده دیل امیل گرزی چه یا در رشته خلاف کارو کرو یا خلق مجبوری که چه کدواله تماخه کردی. زا شخصا شاهدیم چه دیره طول گیوال میل حمدی عمله سرلا دی چه دی ایران وزیر سمنه دی دوی د کار لپاره ایران ته تللی دي.
د کابل پوهنتون د شریعت او پوهنځي یو فارغ سوی محصل چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، بیا وایي د حالات د په ګډون اکثره ځوانان ناهیلي کړي چې په آزاد بازار کې کار نسی موندلای او په خبره یې دولتي ادارو کې له اوسنیو واکمنو یعنې طالبانو پرته نورو لوستو مسلکي کسانو ته د کار چانس نه ورکول کیږي. د زیاته کړه
کار پیدا میشه یا نه، مثلا دوستای ما که تا سالای قبل مثلا فارغ شدن تا فعلا
تر اوسه نه یوازی ما بلکه ملګرو می هم چې آن مخ کې کلونو کې فارغان شوی خپل څنګه کې کار نه دی موندل. کله چې ځوانان کلونه زده کړی کوي خو بیا هم ورته نه یوازی خپل رشتو کې کار نه برابرېږي بلکې عموما کار نه مومي. دا بیخي نه هیله کوونکی دی. دا هغو ځوانانو پر روحي هم اغېز کوي چې تر اوسه یې زده کړې ختمې شوې نه دي. داسې ځوانان چې لوړې زده کړې کړي خو صفاکارۍ ته مجبور دي. له بده مرغه نن مو ټولنه کې داسې کسان مقام لري چې هېڅ زده کړې نه دي کړي. دا ډېر ناهیلی کوونکی حالت دی.
د زابل ولایت اوسیدونکي او له ادارې او مدیریت پوهنځي فارغ ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل نه یوازې خپل تحصیلي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د یو لوستي انسان په توګه داسې کار نه دی موندلی چې د ده او کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې سي او اوس یې بسکرۍ ته مخه کړې ده.
زه په خپله دهقان یم، د خپلې ځمکې دهقاني کوم، سواد هم لرم مګر ولایت کې د کار زمینه هم نه ده برابره. په کوم ځای کې چې بس تیلان سي نو بس یو یا دوه یې د وظیفې هغه که په نظامي بخش کې که په ملکي بخش کې که د مصاب سره یي نو دوه بستې تقریبا 200 انسان داسې سپتینام ورته کوي. هغه کله کله واسطه بازي هم په کښې کې راځي او مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نه درېږي.
د ځوانان د طالبانو حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې لوستي او مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په دولتي ادارو کې هم د خپلو غیر مسلکي کسانو پر ځای په کار پوه او لوستي ځوانان وګماري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو ویاندویانو د دې ځوانانو د ادعاو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ځینې اقتصاد پوهان او د کار بازار متخصصین له دې ډلې ازرق حافظی وایي په افغانستان کې د بیکاریو لوړه کچه په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو د سنبال ځوانانو بیکاري ورځ بلې ته په دغه هېواد کې د اقتصادي ناورین د پراختیا لامل ګرځي. نوموړی زیاتوي چې د دې وضعیت عمده لامل دا دی چې په افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار سره له اړتیاو سره مطابقت نه لري.
او دلته دوه ستونزې شته. یو دا چې دا زموږ تعلیمي نظام د کار د بازار سره مطابقت نه لري او فارغان ورکوونکي دي او 15 نفر تقریبا ځوانان هر کال کار ډګر ته راځي، ولې ورته نه یوازې دوی ته کار نه موندل کېږي بلکې پخواني خلک چې وزګار دي هغوی لپاره هم کار نه موندل کېږي. مثلا سیاسي علومو لپاره زرهاو خلک فارغېدل، هغوی لپاره خوب دی، فلزات د ذوق لپاره انجینران یعنې دلته یو څه ځای د کار و، اما زموږ مهارت کاري نه و. زما وړاندیز دغه دی چې د ضرورت له مخې دا مسایل باید تنظیم شي. دا باید دولت اجازه ورنه کړي چې په زرهاو ځوان په هغه مسلکونو کې وروسته شي چې هېڅ راتلونکی نه لري.
د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول وسط ځوانانو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل د بیوزګاری ستونزه شریکه کړې ده. دغه شان د کار د نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په افغانستان کې دننه د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا ستونزه لا پراخېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړي وای جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
راشد خان به راتلونکي میاشت د آسیا د شل اوریزو لوبو جام کې د افغانستان د ټیم چې ځواکمن سپینران لري مشري وکړي. د دغه ټورنمنت لپاره د ټیم په تشکیل کې چې د یکشنبې په ورځ اعلان شو نوې سپینر الله محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان راشد خان ترڅنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخي. فضل حق فاروقی، عظمت الله مرزی، نوین الحق او گلبدین نائب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم زدران، رحمان الله ګوربل، صدیق الله اتل او کریم جنت د افغانستان بیټنګ لاین پیاوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحد عربی امارات په یو ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحدو عربي اماراتو کې پیل کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی دراتلونکو سپتمبر له 9 تر 28 په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه د اگست په 28 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلان کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډله کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوم لړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوی لوبغاړو ته چې په روسي کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو پاړه وویل
سمو دا وړاندې په کابل کې د شپږی د شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې پاغي کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړو. بیا کله چې شپږی د پای ته رسیدي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ پلان کې نیول شوی او چې هغه هم دوی تر سره کړ تقریبا 10 ورځې دوام وکړ او لاغي وروسته بیا په 19 تاریخ د اگست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړ او هلته د محل دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولې دی او زمونږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی خلوب تر سره کړي او تر پایلو به با لارو عمومي.
د کرکټ یو شمیر څارون کول دی وړاندې لزادي راډیو سره د لوبډلې لپاره د روزنیزو کمپونو د جوړولو په غړون د سیالیو لپاره د وی پیاوړي نوم لړ په جوړېدو ټینګار کړو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوم لړ په اړه زادي راډیو ته وویل
افغانستان در بخش
دی وای افغان لوبډله د سپین یا سلو تو پچاوني په برخه کې پیاوړې ده. د غراس خ ال راوند ران هم لري. په شلوري ز سیالیو کې ال راوند ران ډیر رول لري او خو لاسته راوړنې لري. په دې هدف په لوبډله کې د ال راوند ران برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشري په اعلان شوی لوبډله کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله مرزه، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علی محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی زاهلری، دغراز و فولاد ترکه، ننګیالی خروټه او عبد الله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوم لړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لار پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوم لړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا ځل افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کمومره لوبغاړو د ملي لوبډلې پوخانه او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب شوی. د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومی. مثلا په هر برخه ته کتل شوی او هغه تشه ډکه کړې ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري لري بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوبډالې سره تر فائنل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالۍ ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو، له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.
درسی ساعت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا، هله لرم چې ټوله بجوړ او صحت مند بیاستې. زادیانا صلیحی او زلی بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم، او هله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص. د ولسمې صفې څخه پیل تر یو دیشمې صفې پورې پام لري. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه، یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست شي محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کې په 0 درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي. یعنی کچېر موږ او تاسو خالص اوبه وګورو، هغوی په یو اټموسفیر فشار کې 0 درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي. خو د دوی محلول چې د کېدای شي محلول له 0 څخه په ټیټه درجه کې د سانتي ګرید چې شو سه کنګل شي انجمي تواوړي. موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لار پر بنسټ هم ترلاسه کوو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړا فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کیږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کیږي اغیزه لري، نو یو ماده موږ تاسو وای هغه وخت په جوش راځي یا په شهدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندې د باندنی فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي وسی. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپل په یو اتموسفیر فشار د تودوخه درجه د سانتي ګرید په 0 درجه د سانتي ګرید کې چشکیږي په شهدو راځي. نو کچیره په دې وخت موږ تاسو ګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کیږي. او کچیر محلول له 0 څخه په ټیټ درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري، بیا دوی چې شکیږي کېدای شي چې د 0 څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای شو چې ترې ګټه واخلو، او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نو پودر دی چې هغه شیندل کیږي، او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډیره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې د پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کیږي چې په محلولونو باندې د هوایي باندنۍ فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي وځي، او محلول خپل جامد حالت ځانته غوره کړي، یعنی د اتموسفیر فشار ور باندې چې شو وځي زیات وارد سي په هغه صورت کې. نو موږ او تاسو کولای شو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دې هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخه د درجه بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلوس سپیکوک او کریوس سکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړ. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو. لومړی فرمول د ابلو سکوپیک په نوم سره یادیږي، دوام فرمول د کریوس سکوپیک نوم سره یادیږي چې په دې دواړو طریقو سره کولای شو چې د محلونو د کنګل کېدو د درجه ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدل څنګه کېدو درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولی شي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیرونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده دا خپله یو الکترولیت محلول دي ځکه چې خپله د دوی محلولونه د برېښنا تیرونکي دي او خپله په آیونونو باندې تجزیه کیږي. HCl تیزاب یو الکترولیت محلول دي کولی سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دي او کولی سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلول ته ویل کیږي هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه او یا هم د غیر قطبي محلل څخه کیدای شي چې په لاس راسي یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کیدای شي چې برېښنا جریان د ځانه څخه تیر نه کړي د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیستو الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کیدای شي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. لالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکی یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړي دي راکړله. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کیدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کیدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کیدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کیدای شي چې ټوټه نه شي نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمیرو شمیرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمیرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهیږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت څه کیږي رامنځته کیږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنې یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو یعنې دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوې هم شته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظه ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم پر اتلن کې لوستونه کښبه تاسو ولولي. نو کوي الکترولیتونه ګران د کون کو هغه الکترولیتونه وا چې په اوبلن محللونه کې د په اوبلن محللونه کې په مکمل ډول په خپل عینون باندې تشکیل په عینون باندې تجزیه کیږي. چې دا ته موږ تاسو کوي الکترولیتونه وایي چې د کوي الکترولیتونه د ټوټه کېدو درجه چې د هغه مساوي ده سیګما مساوي کیږي په یو سره. ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه به کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې شو اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت شته ویل کیږي. اوس راځم را تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یا زردلس په توان د منفی 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ تاسو فرمول لرو چې فیصدی یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ تاسو ته فیصدی فلاس راکې راځو. دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 یو زرد لس په توان د منفی 3 مولر. په همدې ترتیب سره اخلو پچیش کې تقسیم د هغوی د محلول د موادو د مولونو په شمیر باندې چې مساوي ده په 0.1 سره تقسیمو. دا چې موږ دا تقسیم کړل او بیا مو پچیش کې په سل کې ضرب کړل، اخلو مولر چې ده د مولر سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوي کیږي په 0.1 سره. په همدې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حالا ولایسو. از وګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول دل واسک شي موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کې یو ماده یا اوبه چش کیږي په کنګل کیږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل. چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیتونه هغه مواد وا چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وا چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، او د برېښنا جریان تیرونکي نه و. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مهم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وا چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وا چې هغه په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل. نو په همدې ترتیب یو مثال مهم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره کچیري په داسې حالت کې دلته ټکی ټکی اوس نو وایي چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور جواب کې یو جواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پوري شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د القانونه چې د 250 صفې څخه پیل تر 350 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکباتو د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانونه وه په هغوی باندې غږیږو چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل القانونه چې دي د هغوی د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د القانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او القانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دوی په زنځیري جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یې یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب القانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکی ده. یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره څه کیږي یادیږي. بل ګرانو زده کوونکو، د القانونو د سلسلې یا هم عمومي فرمول چې د هغه عبارت د CnH2n جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو ان چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او ایچ د دوه ان چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد څه شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو ان ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ مختلف، لکه میتان چې په لاس راکړي، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل په صحیح معنی سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی. په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د اس پی اوربیټال سره یو ځای څه کیږي رامنځته کیږي. د میتان د القانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سره ښودل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ام یا هم پی کامیتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته څه کوي بیانوي. راځو ګرانو د لوست په دې برخه کښې اوس د القانونو ایزومیري پیژنو چې ایزومیري په څه ډول ده. په القانونو کې ایزومیري چې ده هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلیږي، ځکه چې بیوتان چې ده دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په همدې تصویر کې هم وینئ. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې ده منفي 0.5 درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت چې ده هغه چشته 0.15 گرام سره ده. نو د مرکبات او زمیري چې ده د هغوی په فزیکی خواص چې دي یو لبل سره چې لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپل بیرته ایزو بیوتان ته بیا کچیر موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم چې لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو. خو د ایزو بیوتان دی چې دو درجه چې ده هغه بیا منفی 1.4 درجه د سانتی گریډ ده. نو وایو چې د دې کثافت په نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.15 گرام پر سانتی متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکی خواص یو لبل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیری د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي، او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی مرحو تاسو کولی شئ چې د کاربونونو د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وشي چې د دوی ایزومیری شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیري انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیری شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د 10 ملیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو. کچیرې موږ تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه کچیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په الکانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولای شي په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دي کولای شو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وایي یو پینتا یا پینځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای شو. او دې ترتیب د هومولوګ د سلسلې پر اساس باندې کچیر موږ تاسو لومړی هغه په اوشت زنځیري شکل سره باید چې شکرو دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو کچیر د هغه مرکبات چې دوی تر مین د دوی د کاربونونو تر مین د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی برته هومولوګ د سلسلې څخه دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هومولوک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هومولوک د سلسلې پر اساس باندې شکو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو، چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د الکانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب شوی، دې ته موږ تاسو نارمل الکانونو وایي. چې مخکې موږ تاسو وویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو، خو د دې مرکب د نوم صرف لومړی یو د انتوري ځپ کوي چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو کچیر وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل شوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل شوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر چشتي وټاکل سی یا هم وشمیرل سی. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دې اور زنجیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه زنجیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر. لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کو چکل تر سوله ماوی زلری یا هم شاخ لري. نو کل په نوم گزاري کی رازو لومړی موږ تاسو دی ته هغه د دوی شاخلرون کی مرکب یا هغه ماوی زات ده د هغه ماوی زینوم اخلو. کل چې د ماوی زینوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو. نو په دازه کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماوی زده. نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوه ام کاربن باندې میتایل پینتان یعنی دلته چشتو یو ماویزاس چشتو ولا وجود لري یا هم نصب سوی ده وایو چې پر دوه ام کاربن باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې کچیر شاخلرون کې مرکبات وي. او بل په دې ترتیب سره ګران ز کون کوم موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهاله کوو په هایدروکاربونونو کې کله چې وژ زنجیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزې سربې ربیا رازو کاربون ته یو شماره ورکو یا هم شماره گزاری کوو. وروسته دا غه څخه د نمبر وهله څخه په لومړي سات کې موږ تاسو د شاخلرون کې یا د ماوی زینو مخلو بیا په پای لیک موږ تاسو کولای شو د ټول مرک نوم چشکو واخلو. یعنی کچیر بیا دوه شاخلرون کې وو یعنی مثال دوه ماوی زیر باندې نفسي بیا رازو لومړی د کوچنی ماوی زینو مخلو بیا ورسته د غټ ماوی زینو مخلو په پایله کې خپل د اورزن زیر یا د ټول مرکب نوم اخسل کیجو. په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ تاسو وینو شماره گزاري وسوه په دوام کاربون باندې یو ماوی زن نفسه شوې ده. وایي چې پر دوام کاربون باندې د دې ماوی زینو چشته میتایل وایي چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نام گزاري دای پک کې سره په دې ډول سره چې دوا میتایل پین تان سره اوس راځو ګران زده کوونکو د شاخلرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی د باید د کاربون ډولونه وټاکل سي لکه لومړنی دویمی درېمی څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربون اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربون د اټوم سره چې کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربون نوم موږ تاسو کولای شو چې پرایمري الکول وشي. د ترتیب سره دویمی کاربون ته بیا موږ کولای شو چې د کاربون سکندري یا هم سکندري کاربون سره وشي. دریمی ته ترایټري او څلورمی ته کوانټري کاربون سره چې شو وشي. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ تاسو پوره ډول سره لومړنی د پی حرف سره سیکنډری د اس په حرف سره او ترایټری په کی سره او څلور رقمي کولای شو چې په کیو تور سره چې شو وشي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنه کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نور اټومونو سره اړیکه کې اوسې هغه د مرکز په توګه چې شکیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینه هغه د مرکز په توګه تاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال کچیری د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربون چې شوی د یو مرکب په توګه ټاکل شوی ده. او بیا ورسته هغه پاتې شونه چې لاندې کاربون سره چشته په اړیکه کې د هغوی د رادیکال په شوګه په توګه چې شکیږي منل شوی دي یعنی رادیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او ورسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنی او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کو. نو دا سو ګوري دلته موږ تاسو وایو چې پرایمری کاربون سره دلته په دې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان دا یا هم کې دای سو وایو چې په دې ترتیب سره په دې ځای کې موږ تاسو دای لرو دای میتایل میتان وی. او مندل کیږي او بل د کیمیاوي خواص دي دوی چې د کیمیاوي فعالیت ډیر لږ دي نو د دې کبل موږ او تاسو مخکې مول چې د پارافین په نوم سره یادی چې لږ مې لرون کې دي نو دوی کولای شي چې د قانونو په مالیکولونو کې ټول اړیکې یو ګنی او هم د پای یو ډول چې شکیو یوازې کولای شي چې تعویض تعاملونه سره ورسي راځو ګرانو د کونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په ګروپ په څو ګروپونو ویشل شوی دي دوام الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوی و نمونه واخلي او دریم الکال ګروپ څه ډول لاست راځي مننه ګرانو د کونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پاتې ورسه تر بیا راتلونکي لوس پورې شي چاره ولري
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422 3 1 1